څلور بجې شوې. احمد شي بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو، نن په یوې ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو. نوموړي پر ځان د فساد لګول شوي ټول تورنه رد کړل او هغې سیاسي انګیزه وبلله. د عمران خان د محاکمې جریان د تازه تاوتریخوالي پر سر اندېښنو ته په پام سره په محکمه کې نه بلکې د پولیسو په یو مرکز کې چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو ترسره شول. د جیو تلویزیون د خبر له مخې محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه داغو دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ سر اعظمۍ په دوره کې د ترلاسه کړي دي. چارواکي وایي د عمران خان شاوخوا زر پلویان په پنجاب ایالت کې وروسته له هغه نیول شوي چې تېره ورځ یې د هغه له نیول کېدو وروسته اعتراضونه وکړل او په لسګونو موټرو او ودانیو ته یې اورونه ورته کړل. له کراچۍ، لاهور او کوټه هم د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. وړاندې په خپرونه کې د پاکستان په اړه تاسو له تازه جزئیاتو په تفصیل خبرو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس شخ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د بندیز د لګیدلې بندیز سرغړونې په تور نیول شوي دي. د سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. دا سیالي د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په هامبانټو تا ښار کې په پام کې دي. را روانې لوبې به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو دوهمه لړۍ وي. د فرانسې پارلمان پرون سیشن به یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجورو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي. دغه پریکړه لیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیکه بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو. دغه پریکړه لیک تر را د واکمن ګوند غړي بن جامین حدید وویل د هیله من دی چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. هغه پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې همدا لاره خپله کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن څرګندونه لرو چې د طالبانو له لورې د ښځو پر تعلیم بندیزونه خندلي. په دې تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم له طالبانو غوښتي دي چې افراطي تګلارو ته شا کړي. د افغان جنو نظر مهم اخیسته.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار
اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوریږي یا یې له دوی سره کینه لا ډیره شي.
د پاکستان له تازه حالاتو به خبرو او په هلمند کې د شفتالو حاصلات زیات شوي.
که اول کال مثلا یو درخت یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به دوه منه زیات تر پنځه کاله پورې د درخت میوه پورته کیږي، حتی تر شل دېرش منه پورې ځان رسوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو بندیز د ټول اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله. انټونی بلنکن په واشنگتن کې ویغونډې ته وویل چې کله طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پانتون دروازې بندې کړې، د نړۍ ګڼو اسلامي هیوادو او د اسلامي هیوادو عالمانو دا پریکړه وخندله. یو شمېر نجونو په دې ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دوی زده کړو ته پرېږدي او په دې پوه شي که د تعلیم دروازې نه پرانیزي له دوی سره به د دوی د افغان جنو شزو کرکه زیات شي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د جنو او خزو پس دکړو بندي ست د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له درې سره په ټکر کې وبللې. خاغلی بلینکن چې د سه‌شنبې په ورځ د مئی میاشتې په 9 نیټې په واشنگټن کې د کوچني اختر د نمانځنې په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دا پریکړه وغندله. ویل چې قران کریم د خزو او نارینه لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د خزو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقاید سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویل دي چې قران کریم د خزو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو سره سم په خوانځیو کې د جنونو منځنۍ زده کړې بند کړې او وروسته بیا د پوهنتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی میاشتې په 9 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د جنونو او خزو زده کړې د تل لپاره نه دی بندي کړې. هغه وویل موږ هیڅ کله نه دی ویلي چې د خزو زده کړې ناروا عمل دی بلکې موږ دا ویلي چې د دوی زده کړې به تر بل امر پورې بند وي. خو یو شمیر افغان زده کوونکي وایي که څوم د طالبانو امرسانی پای نه لري خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به خونځي پرانیستل شي. د خونځي او دوه زده کوونکو علي او فرشتي ازادي رادیو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ خونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. الله طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته خونځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې و خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت د دوکور کوي د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دي نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې په یوې طرحې کار روان دی چې لمخې به د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې پرانیستل شي خو له څه د پاسه شپږ سوه ورځو په تېرېدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریکه کړه او نه یې هم خپله د خبره په عمل کې ثابته کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې لامالی په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بیوزلی اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم بندیز د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو دې افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي اصلاحات راولي. پکینګ په ورته وخت کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ ویبین په پکینګ کې د خبرې غونډې پر مهال وکړې. ده وویل چې چین هیله مند دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. ښاغلی ویبین زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېرې اندېښنې لري. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمنو او نجونو د کار، تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له شزینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوي دي لکه دوی صرف اسلام په کې راوړي. حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پوټي پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نو یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره واز نشو پورته کولای نو دلته بیا زموږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي او کچېرې مونږ د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دي د انساني ټولنې هغه بنسټ اصول او رول لري. مونږ هم وایو چې ښځه مور ده، ښځه او خور ده. او په ټولنه کې د نسلونو روزونکو او پالونکو دا او دا هغه لمړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغه غواړي چې مونږ د دې اصلي هدف همداده چې باید پرمختګ ونه کې، باید خزي دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غاک ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري دغه لپاره دتخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او دوی مخه نیسي؟ تاسو په نظر
زما په نظر خو مشخص اهداف یم دا چې دا کوم نوی نسل چې دا دوی هغه روحیه مات کی، دا ته دوی روحیه مات کی چې دوی د خپل دا چې کوم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي او څه کوي، دوی هم دا هدف لري چې دا لمانځه یو سی بول هدف یې کدي سیاسي لارښ نه وګورو. دوی داسې بندیزونه لګولي ترسو صبر وکړي چې دوی په رسمیت وپیژني، خلک ملل متحد کړي ک نور اسلامي هوادونه دوی په لکه په رسمیت وپیژني. خو زه فکر نه کوم چې دغه بندیزونه هم د دوام ومومي، یو هواد هم دوی وپیژني.
بله اغلی خوشبو، د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرو کې ورته هم اشاره وکړه، د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه څنګه چې په نننای وخت کې دغه دریز سونه دي، که تاسو وګورئ پر دې سپوز په خوا چې و جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لس نفر او په دې لس نفر کې ادقل 15 نفر کار کول، کوم ونیسه دغه نه بیخي 2 نفر کار کول. اوس داسې شوي دي چې مثلا ځینې چې دي لکه خپل بے سواد او سکار نه درلود دغه میرمن به کار کول یا وظیفه کول او یا هم پنتون ته تل، اوس خو پنتون هم باندې هر څه باندې هغه نارینه هم په کور کې ناز دي. نو یو خو اقتصاد لوري ډیر لکه شدید ضربه لګول شوې دي، کم په کور کې لکه 15 نفر کار کول او 100 نفر کار نه کوي. او زمون کا افغاني ټولنه خو ماشاءالله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري په یو کور کې تقریبا 12 15 14 غړي په کور کې. نو یو خو اقتصادي شو بول هغه روحیه ماده، اوس کچیرې مونږ وایو کنه نن به مونږ صرف دې ته په تمه یو چې نن به طالبان دا غږ وکړي چې مکتبونه یا پوهنتونونه خلاص شوي او یا هم ښځه کولی شي چې کار وکړي نن سبا. نو اوس مونږ د آینده لپاره داسې یو ذهنیت اخیستی چې مونږ هیڅ آینده نه لرو.
مدني فعاله خوشبو قریشی،
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیولو وروسته پرون حالات خراب شو او نن هم د نامنو یو راپورونه ورکړل شوې دي. فرانس پرس اژانس وایي چې حکومت اجازه ورکړې ده چې پوځیان په پنجاب ایالت کې ځای پر ځای شي. د دې لپاره چې د پاکستان له حالاتو نور سره خبر شو، داوود خټک د مشال رادیو ډیټر په سټوډیو کې را سره دی، لدوی به تازه حال واخلو. خټک صاحب، تازه د امنیت په برخه کې کله لومړی راښود څه نوی راپور نه دی؟
بالکل، پاکستان په زیاتره خارونو کې او په ځانګړي توګه په پېښور کې، بیا د پېښور سره کوم تړلي خارونه دي لکه مردان شو یا ملکان شو چرته چې دیر پروت دی، سوات پروت دی، نو دغلته حالات داسې خراب دي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان کم چې د عمران خان پلویان دي او زیاتره ځوانان دي، دوی په سړکونو باندې ناستي. پرون خو داسې شوي چې پرون بلوي شوي وي او په سزایونو باندې دي بریدونه کړي وو، حملې کړي وي، زیاتره په پوځي چوڼیو باندې یا پوځي مرکزونو باندې یا چې د حکومت چې کوم بلډینګونه دي په هغې باندې. نن خو خلک ځای په ځای باندې ناستي، خو د هغې باوجود پولیس کوشش کوي چې دي د هغه ځایونه لرې کړي، دا خلک نه لرې کیږي. نو د هغې په نتیجه کې بیا په دې په منځ کې ډزې هم کیږي، په منځ کې پولیس اوښکې بهیونکې ګیس هم په دی باندې وری.
او بخښه، په پېښور کې داسې خبر هم شته چې تایید شوی نه دی چې د ای پی پاکستان ای پی دفتر ته هم ور ورته کړی.
د د پاکستان اسوسییټډ پریس اف پاکستان چې کوم دی نو دا د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی دا دار پرونه شته دی خو تر اوسه پوری مونږ سره د دې راپور کوم تصدیق نه راغلی اوس لګشي به مخکې ما یو ځای خبريال سره خبرې کولې نو اغي دا یو خبره وکه خو په شخصي توګه باندې دا تاییدول ماته بلګ مشکلی بهرال د ریډیو پاکستان مخې ته د چاغي چې کوم پاکستان د اغه د ماکی کړي وی اټمی نو د اغه یو مجسمه الته جوړه دا غه پرته دا اغه تم ور ورته کړل شوی دی داسې یو سو نور اماراتونو دی چې اغه تم ور ورته کړل شوی دی او خلک د بالایسار د کلام مخې ته کم چې د پاکستان د ایپسی زواک مرکز دی د اغه مخې ته خلک راغون دي لګ شي به مخکي ما چې خپل خبريال سره خبرې کولی نو اغه راته وی چې دلته د دواړو خواونه ډزې وشوي هوایی ډزې وشوي او د دې ډزو په نتیجه کې او د اوخ کو بېونکو ګیس په نتیجه کې درې کسان تر اوسه پورې مړ شوی دي دا د پیښور د ټولو لوی هسپتال لیډی ریډینګ د اغه ویاند مشال ریډیو ته ویری دي چې درې کسان تر اوسه پورې وژل شوی دي او س 25 کسان چې دي دا الته زخمیان راوړل
او دا اوس رويټرز یو بل راپور ورکړی دی چې د روختون د چارواک په وینا چې 25 کسان زخمیان شوی دي
25 یا 25 مونږ ته کوم خپل خبريال او وینو اغه 25 یاد کو خدا 25 امکان لري چې دا 25 وي
خټک سپ د پاکستان کې مخکې تاسو ویل چې هغه د مجسمه یو رانه کړی ده د پېښور کې ل پنجاب هم ځینې ویډیوګانې د خبرې شوې دي چې د پاوزین مجسمه یو رانه کړی دی یو الوتکه کوله هغه پرون سوسولې و او په کراچۍ کې هم حالات ګډوډ دي
بالکل امداسي د کراچۍ کې چې ما سره او قتل نو الته کې موټرې چې کوم شخصي د خلکو موټرې دي یا لارې دي هغه ته ورنه ورته کړل شوې دي هغه ته نقصان رسول شوی دی په لاهور کې بیا داسې شوې دي چې خلک د کور کمانډر چې کوم د پوز یو ستر افسر وی لوی افسر وی کور کمانډر د اغه کور ته خلک ورننوتی دي او التن نوتل دا په عام ورځو کې د یو عام سړی لپاره التا ورتل ډیر زیات ډیر ګران کار دی زما په فکر دا په تاریخ د پاکستان په تاریخ کې دا په اول ځل باندې کیږي چې د کور کمانډر په کور باندې خلک ورننوزی مظاهرین ورننوزی یو غیلته شیان د اغزن اوچته یا موټر ته نقصان رسي یا اغ بلډینګ ته نقصان رسي
نو غي اغ نه درلودل
د زب اول
ساتون کې نه درلودل
ساتون کې وو خو د زمونږ د خبريال په وینا اغزن ساتون کې په اغ وخت کې تللی او دا خلک امداسي ورغلی دي او
د اکثر اژانسونه دا وایي چې دا هم لمړی ځل دی چې په راولپنډي کې جی ایچ کیو ودانه باندې خلک
ودسی دا مخکې لدی وڑان دی د پاکستان سیاستوالو به کله کله دا خبره کوله چې مونږ به کدا سی وشي نو مونږ به د جی ایچ کیو نه یعنی د پاوز چې کوم مرکز دی جنرال هډ کوارټرز چې سیشته وای مونږ به د دې مخې ته مظاهره کوو مخې ته خو تر اوسه پورې چا د اغه مخې ته هم مظاهره نه کړی احتجاج د اغه مخې ته مونږ شه دا اول ځل باندې
نه ورغله او کوم فکر کړی وی په پنجاب کې خصوصا په پنجاب کې کله داسې مظاهری هم په پاکستان کې نوښتې وي چې پاوس پکې وغندل شو د پاوس په ضد خبري وشي
هغه هغه کې بزل اختلاف او ساتم زګه چې کله چې دی نواز شریف لواکه لري کنو د نواز شریف په لویانو بیا په یو ټیم کې دا سناری داسې والی وي چې هغه په هغه کې د پاوس په ضد باندې ناری وي خو هغه په دې سطح باندې هغه ناری نه وي هغه لګ د دین نرم ناری وي
او د پیټم ناره هم پرون په پنجاب کې
بالکل د پیټم چې کوم ناره ده په هغه باندې د پوس په ضد باندې چې کوم ناره د پیټم په جلسو کې کله کله وال کیږي کس هم پیټم اوس هغه ناره ډیره نه وي یو سر کې چې کله پیټم راغله او هغه ناره بدلته وال کیدی نو هغه ناره اوس ډیر په آزاد مټ باندې په پیښور کې په پنجاب کې په پینډې کې په اسلام آباد کې هغه ټوله ناره وال کیږي چې هغه د پوس ضد دي
چې د هر څه شاته پوزیان دي
کنه دي په وینه توګه د ناره هم داسې دي چې د هر
څه پیټم ابل ورڅ په سواد کې غونډه درلود الته هم همدا ناره بیا تکرارولې او بیا ویلې
بالکل
د دې حالاتو شاته پوزیان دي
بالکل
خټک صاحب ډیر مننه پر رسون کې خبرونه کې بیا تاسو ته زحمت درکو چې
د
اسادي رادیو او ریزون کې هم د پاکستان له تازه حالاتو خبر
ډیر مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
ا
احمد شبرم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د پاکستان په ارتباط دا خبر هم لرو چې د پاکستاني روپی ارزښت تر ډالر په وړاندې راښکته شوی دی. د بانک د نرخ په حساب باندې نن شیبه مخکې 290.22 پاکستاني روپی په یو ډالر تبادله کېدلې. البته په آزاد بازار کې په دې حساب باندې 100 کې تر 300 د پاکستاني روپی ارزښت اوښته دی چې تر 300 روپی باید یو ډالر تبادله شي، ځکه چې پرون شاوخوا 230 پاکستاني روپی یو ډالر کېدو. په هغه وخت کې هم راپورونه دا و چې په آزاد بازار کې تر 300 د روپی ارزښت ښکته لوېدلی د ډالر په مقابل کې. راپورونه مرکه او اوریدونکي په هلمند کې سشکل شفتالو حاصلات زیات شوي دي. د هلمند د کرهنې ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې د وی بهرنۍ مؤسسې په مرسته له شرګاته نشدې په یو شمېر ولسوالیو کې له بزګرانو سره د پرمختللي زراعت ترویج په برخه کې همکاري شوې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور په دې راپور کې
په هلمند کې د کرن ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې سشکال د نورو کلونو په پرتله د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې د کرن ریاست مسولین وایي چې د سولې بنیاد د کرنیزې موسسې په مرسته د بزګرانو سره د عصري کرنې په برخه کې هڅې پیل کړي دي. دی وایي د یادې عصري کرنې پر مټ او د دوی په هلو ځلو سره سشکال په دغه ولایت کې د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د هلمند کرن ریاست مرستیال مولوی زین الله زاهد دغل ته ځای رسنۍ ته ویلي چې د سولې بنیاد یا آر او پی کرنیز موسسه په همکاري د مرکز لشکرګاه تر څنګ په ناوې نادالی ګرمسیر نهر سیراج او یو شمیر نور ولسوالۍ کې پر څه باندې 2000 جریب ځمکه باندې د شفتالو، انګورو، پلم، انځر، انارو او بیلابیلو نورو میولرونکو اونو باغونه جوړ کړي دي.
شفتالو کې تقریبا شفتالو سته چې هغه تقریبا 1500 جریبه دي، تقریبا 10% ده.
زاهد وای غواړي په راتلونکو کالونو کې د دغه میولرونکو باغونو د جوړېدو پروسه د هلمند یو شمېر نورو ولسوالۍ ته هم وغځوي. د عتیق الله په نوم د ناوی ولسوالۍ یو ځایي بزګر چې پر خپله 15 جریبه ځمکه د سولې بنیاد په نوم خیریه موسسې په مرسته د شفتالو باغ جوړ کړی وایي دولت یې د دې حاصلات تر نړیوالو بازارونو ولېږدوي.
هر کال په تیریدو سره تر 15 کال شپږ کالو پورې د شفتالو باغ مخپور ته روان دی. د هر کال په تیریدو سره نسبت تر بل کال حاصل پورته کیږي. که اول کال مثلا یو درخې یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به 2 منه زیات تر 15 کال پورې د درختې میوه پورته کیږي، حتی تر 40 منه پورې ځان رسوي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د نږدې 70 سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري پورې تړلې دي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د شاتو د مچیو د فارمونو څښتنان وایي چې تیر ژمی هوا یخه وه چې له دې عمله دوی ته زیانونه اوښتي دي. د شاتو مچیو څښتنان له دولتي او غیر دولتي مؤسساتو غواړي چې د مچیو د ساتنې لپاره د ځای جوړونې د درملو او د غرس د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په دې راپور کې
په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو روزن کې وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې له امله دوی ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. په کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د شاتو مچیو یو شمېر روزونکي او فارم لرونکي وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې له امله د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. نجیب الله فرمانی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، هغه وایي د شاتو مچیو 200 صندوقونه درلودل، خو د ژمي په موسم کې کابو د 100 صندوقونو مچیو د هوا یخې څپې له امله له لاسه ورکړي دي.
زمبرای مردم نه تنها از ما، از همه فارم
دارم. ژمي کې نه یوازې ما ته بلکې ټولو فارم لرونکو ته زیان ورسید. کابو 80 سلنه د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. که هم تیر کال د شاتو مچیو روزونکو ښه حاصلات ترلاسه کړي وو، خو فکر نه کوم چې دا سږ کال حاصل به زموږ د تیر کال خساره جبران کړي.
په ورته وخت کې د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ د شاتو مچیو یو فارم لرونکی محمد بشیر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
که بدبختانه به اثر برفباری های شدید
لبد مرغ تیر کال د سخت ژمی له امله زما د اتلس صندوقونو د شاتو مچۍ له منځه ولاړې او سخت متضرر سوم، خو تر اوسه پورې له موږ سره د کرنې ریاست کومه همکاري نه ده کړې. هر کال د پسرلي او خزان په موسمونو کې ما له هر صندوق څخه شل کیلو خالص شات تر لاسه کول.
حمید الله احمدی دی بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس کالو راهیسې د مچیو روزنې له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
په اثر طوفانها و آب و هوای سرد زنبور
تیر کال د ژمي سخت یخنۍ له وجې د شاتو مچۍ وتیا سلنه له منځه لاړلې، خو تر اوسه پورې د بدخشان د کرنې ادارې له موږ سره کومه مرسته نه ده کړې. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
په کندز کې د شاتو مچۍ د ټولنې مسؤل محمد مصطفی هم وایي چې د ژمي سړې هوا د شاتو مچۍ روزونکو ته درانه زیانونه اړولې دي.
پارسال خیلی دمی هوا کې سرد بود، یگان 20-25 روز
تیر کال د ژمي بې ساري یخنۍ له امله د شاتو مچیو لرونکو سخت زیان ولید. که چا سل صندوق مچۍ درلودې نو اتیا صندوق یې له منځه ولاړې. اوس د پسرلي موسم دی، وګورو چې موږ د تیر کال زیان جبران کولی سو او که نه.
د نوموړي په وینا د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 2000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2 ځلې له 15 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي. د معلوماتو له مخې د بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو آب و هوا د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته مناسب ده. له همدې کبله په یادو ولایتونو کې د مچیو روزنې ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیر یو کال په ترڅ کې له افغانستان سره د مخدر موادو د مخنیوي لپاره په لسکونو میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغو معتادینو درملنه سخته کیږي چې څو ډوله مخدر په یو وخت استعمالوي. خو اوس د ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم روخه جوړی خیرته سلامت سي احمد زم د شکرداري د ولسوالینه وروره په دغه موسم کې د شکرداري ولسوالي د انګورو سیزن د انګورو باغونو دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي د څه تقریبا میاس رستا یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي د دې انګورو وګي د سی سی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډ سی د ستور غونتی مرس کی د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افات لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاوان وکړ، نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي، یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د متخصصین نسته چې موږ ته د لارښوونه وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه مې خېلی وایم. ازادي رادیو زغه وازه دغه پښتنه لرم چې د ازمو جواز تر مسلمانو په چارواکو پر ورسي د هلمند ولایت ته کې کېد ولسوالي شبکې ډیر ضعیفه دي. شبکې کار کوي د ازمو جواز تر مسلمانو دی ورسي چې ازمو د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامون احترامات می ومنې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتل یم د لغمان څخه. زما نظر دا ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زموږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بل پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعد شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو څلور ورځې ساته اوریدل شي زموږ پرونی په انټرنیټ کې pazajiradio.com کې نیول شي. کچرته تاسو د ازادیرډو ویب پاڼه ته ورشي دا غو راپورونو متن تاسو ولوسل شي چې د ورځې پترس کې د ازادیرډو لاري خبري شي. همدار سره ویډیو راپورونه هم لرو، هغه هم کتل شي. څلور